ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ روانه خبرونه کې د سر موضوع د شمالي وزیرستان په میرلی کې هغه ځانمرګي برید دی چې پکې د پوز دیار لس سرتیری وجل شوې دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب مو په دې خبري غړی کې رايو ځای کړي که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ له حالاتو به خبر شي. خړمبه خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان امنیتی او حکومتي انتظامیه وایي د میرلی په خدي مارکیټ کې د پوسټ په موټر ځانمرګي برید شوې ده چې پکې دیارلس پوځي سرتیری وجل شوي او د لس سرتیرو په ګډون سلیریش نور کسان جوړل دي. د لکی مروتو خلک وایي د پاکستان د پوسټ په یو ډرون برید کې شپاړس ولسی کسان جوړل شوي دي چې ماشومان هم پکې دي. د روغتیا د کارکونکو په وینا په تیر یو شواروس کې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه سلور دیرش فلسطینیان وجل شوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. پولیس انتظامیه او پوز وایي د میرلی په خدي مارکیټ کې د پوز په موټر ځانمرګي برید شوی دی چې پکې دیارلس پوځي سرتیری وجل شوي او د لس سرتیرو په ګډون سلیریش نور کسان جوړل دي. په میرامشا کې د پولیسو او پوز چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر په غواګای موټر کې سپور وو او خپل باروتو ډک موټر یې د پوز له ګاډي سره جنګولی دی. دوی وایي د زورورې چاودنې له وجې د نږدې کورونو چتونه هم پرېوتي دي او په جوبلو کې د کورونو مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. پاکستان پر پور د برید په داسې وخت شوی دی چې هلته د جون پر 28مه ګرځبندیز هم لګول شوی و. په میرامشا کې انتظامیه یو چارواکي مشال لیرو تویل د پوز یو غټ موټر چې پکې د بمونو د خونسا کولو زیات شمیر سرتیری موجود وو په هغه دا برید شوی. د برید مسؤلیت د پاکستانی طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې قبولی کړی دی. د لکی مروتو خلک وایي د پاکستان د پوسټ په یو ډرون برید کې شپاړس ولسی کسان جوړل شوي دي چې ماشومان هم پکې دي. د سیمې یو اوسیدونکي لیاقت سیام د جون پر 28مه مشال لیرو ته وویل چې تیر ماښام په کیچی کمر سیمه کې د لوبو په یو میدان کې ځوانان په لوبو وختو او ګڼو نورو یې ننداره کوله چې دا برید وشو.
سیکیورٹی فورسز په خپل مدي حواله سره سم موقف نه دی کړی. البته چې کوم سیکیورٹی ایجنسی دی هغه دا وایي چې دا ډرون حمله وا او دوی ته د ترهګرو اطلاع وا چې دغه ځای کې موجود دي. شپارس چې کوم عام مقامي تنان و هغه جو بل شوی دي. ماشومان هم دي، ځوانان هم دي او بډاګان هم دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکي سید خان هم مشال لیډیو ته د خبرې پخلی وکړ چې د پوسټ پټرون برید کې شپاړس ولسی کسان جوړل شوي دي. د لکی مروتو د پولیسو یو افسر د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې برید د پاکستان د پوځ لخوا شوی خو ډرون نه بلکې د هاوان توغندي په غلطۍ سره د لوبو په میدان لګېدلی دي. دغه افسر مشال لیډیو ته نور جزئیات ورنکړل او زیاته کړه چې په دې اړه به نور معلومات د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې له رسنیو سره شریک کړي. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د پاکستان پوسټ په لکی مروتو کې د ډرون یا مارټر برید په اړه څه نه دي ویلي. په سوات کې وکیلان، مدني فعالان او د سیاسي ګوندونو استازي هلته د سیلاب پر مهال د ژغورنې د ناسمو انتظاماتو خلاف مظاهره کړې. د جون پر 28مه په سوات کې دا مظاهره ورستو له هغې ترسره کیږي چې یوه ورځ وړاندې هلته سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول. د ریسکیو یو یو دوه د چارواکو په خبره دغو پیښو کې د مړو شمېره یولسو ته رسېدلې. پنځه لادرکه تنانو کې نن دوه نور مړي را ایستې شوي دي. د دوو نورو لادرکه تنانو لټون روان دی. بلخوا صوبایي حکومت د پیښې نه پس د ژغورنې په کاروایه کې د غفلت له امله د سواد د ډیپټی کمشنر په شمول سلور نور افسران معطل کړي. چارواکي وایي چې په کورمه کې تر بارانونو وروسته خوړونو کې سیلابونه راغلي چې له کبله یې کرډي د ځمکو کورونو او سړکونو ته یې زیانونه اړولي دي. د خالي پشپه شاوخوا دوه بجې د کرخیلو، کرمان، پراخو، زیړان، ایرپورټ، سارا او داسې نورو ځایونو کې په خوړونو کې راغلو سیلابونو نه یوازې سړکونه شلولي او کورونه وران کړي بلکې په سوونو اکړه کرنیز ځمکه باندې ولاړ فصلونه او باغونه هم خراب کړي دي. بلخوا د قدرتي افتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای ضلع مشر شیراز بادشاه پر 28مه جون مشال لري وتول په سیمه کې سیلابونو او خوړو نقصانونه اړولي چې سروې روانه ده. د خبرونو تاسو د مشال لري اوري. شاعر، لیکوال او د عوامي نشل ګوند مخخ غړی شیرین یار یوسفزی تر اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. شیرین یار یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوابه کې د ضروبي کلی اوسیدونکی و. او رسته خبر دا چې د روختیا د کارکونکو په وینا په تیر یو شواروش کې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه څلور دیرش کسان په غزا کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند امکانات نږدې شوي دي، خو فلسطینیان په غزا کې د بشري ناورین سره مخ دي. د چارواکو په خبره دا وجنې په هغه اسرایلي بریدونو کې وشول چې د جمعې په ورځ ناوخته پیل شول او د خالي دورې تر سهاره پورې دوام وکړ. بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې په راتلونکي اونۍ کې د اوربند تړون کېدای شي. د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ په اول دفتر کې د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې ولسمشر وویل، موږ په غزا کار کوو او هڅه کوو چې راتلونکي اونۍ اوربند وشي. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درته مو خبرونه وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي په دې خبري غړې کې به دا مهم مطالب هم اورئ. په میرالی کې د یو ځانمرګي برید د ښکار د پاکستان د پوز قافله کې دیالس پوځیان وژل شوي.
سبو وختي سر د شپیر بجو واخو خلک بیا ولي وی چې اچانک دراس شو چې هغه په نتیجه شي سر بهر بچون زخمي شوي دي.
په جنوبی وزیرستان کې ولس وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې انګور اډې دروازه به خلاصوي، خو لا تر اوسه پورې بنده ده.
تر اوسه پورې موږ د انګور اډې د بارډر ټرمینل چې کوم ټریډ دی هغه هم بند دی. د احتجاجو چې کوم خلک دي هغه تقریبا د شپږو میاشتو مخکې دغه لړ په سر کړی دی.
په پاکستان کې موسم پوهانو دا خبره کړې ده چې دغلته کې د وزرو ګلیشیرو چې کومه مجموعه ده د هغې د ویلې کېدو عمل شروع شوی.
تقریبا 7000 نه زیات ګلیشیرز دي، خو به وخت دا غي ویلې کېږي او هغه لاندې بیا راځي او هغه ډېر زیات نقصانات کوي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبري غړی دا تاسو قربا مجید بابر یما د خبرونه په لور ورجو. د شمالي وزیرستان انتظامی او پودی چارواکي وایي چې نن سهار د میرلی په خديسي مکه وسلوالو د پوسټ پر ګاډو ځانمرګي برید کړی چې پکې دیالس پوځیان وجل شوي او سلیریش نور جوبل شوی چې پکې لس سرتیری او باقی ولسی وګړي دي. په جوبلو کې سورلس عام وګړي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې برید ذمواري د پاکستاني طالبانو سره تړاو لرونکي حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې منلې. نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې واوري.
د پولیسو ځلی انتظامیه او فوزي چارواکو په وینا نن سهار میرعلي خدي مارکیټ سره د فوز پرګشتي پارټي ځانمرګي برید کې دیارلس فوزیان وژل شوي او سلور وی ژوبل شوي چې لس سرتیری او سورلس عام وګړي دي. پمیرام شاکه فوزی او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته تصدیق وکړ او وی ویل چې د بارودو ډګ غواګې گاډې ځانمرګي بریدګر د فوز گشتي پرټي سره جګړه ولې چې د زوراورې 14 نه نږدې ځنه کورونو چتونه پرې وتی. سوار لسام کسان خزینه مشومان یې ژوبل کړي او لس سرتیری دي. ځنه فوزی چارواکي د 15 وژل شو سرتیرو تصدیق کړي، خو د انتظامی ځنه چارواکي او استخباراتي ادارو چارواکو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شو سرتیرو شمیر ډیر لسته. دوی د وژل شو سرتیرو نمونه هم مشال ریډیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې چې نن شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز لګیدلې چې د فوزی قافلو خوندي ساتلو په موخه هر اونۍ شنبه او یک شنبه لګول کیږي. د میر علي خدي اوسیدونکو رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې سهار شپږ بجې خواوشالو یا 14 وشوه، د نږدې یو کور کمرې ډنګې شوې او خزینه ماشومان یې ژوبل کړل چې نږدې روغتون ته یې رسولي.
سبو وختي سه د شپږ بجې واخو خلک بیا ولي وی چې اچانک دراس شو چې هغه په نتیجه شي سه بهر بچون زخمي شوې دي. او دلته کې یو کیر ده د سیدوان دی چې په هغه شي کمرې په وتی دي. سه سلویر بچون او 15 ښځینه په زخمي دي. میرلی هسپتال ته منتقل کړی دي چونکې نن کرفیو وه، مشکلات وي او ډبل ون ډبل ټو چې کوم ریسک او ټیمونه وي هغې روړل، نو هغې خپل لاسه کومه کاروایي وه هغې وکړه او د کوم زخمیان شوي کسان وي هغې علاج دپاره میرلی هسپتال ته منتقل کړی دي.
د میرام شازیلی انتظامیه کنټرول روم په وینا 14 ډیره زوروره وه. د فوز گشتي پارټي یو غړګاډی یې له منځه وړلی، د غلطه ولاړ نورو ګاډو ته یې توانونه رسولي. ځانمرګي بریدګر ګاډې د بارودو نه ډک وو چې د غلطه د فوزیانو د بمونو شنډولو پرټۍ سرتیری جمع ول چې نږدې مارکیټ نه د بارودو ډګاډې وروتلې او د دوی ګاډو ته یې جګړه ولې. د حافظ ګلبادر وسله والې ډلې د دې برید ذمواري منلې او ویلې دي چې د فوز گشتي پارټي باندې برید کړي. دوی ویلي چې د امیر علي حرمت سیمه کې په ډرون برید کې د سلورو وژل شوو ماشومانو په بدل کې کړي. شمالی وزیرستان ځانګړي ډول میر علي کې د دې وړاندې هم په وار وار پر فوزي قافلو ځانمرګي بریدونه شوي دي چې وخت په وخت یې ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې. دغلته د ځایي خلکو لخوا هم په وار وار د نام نه ضد احتجاجونه شوي او د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړې. خو پوز هم وخت په وخت دعوی کړي چې دغلته یې د وسله والو ضد عملیات توند کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د لکی مروت اوسیدونکو وایي چې د جون پر 28 ماخام د غلطا د ډرون برید وشتل شوی دی چې پکې عام خلکو ته زیان رسیدلې او شپارس کسان جوبل کړي. خو پولیس بیا د جوبل شو کسانو تصدیق کړي، خو وایي چې دغه مارټر ګولا چې په وسله والو ضد عملیاتو کې غلطۍ کې په یو میدان کې پریوتی او عام خلک جوبل کړي. ځایي خلک او پولیس وایي چې دغه کچی کمر سیمه کې وسله والو فعالیتونه زیات دي او دواړه لوري یو بل باندې بریدونه کوي. عمر وزیر په تفصیل لري.
ځایي خلک وایي چې لکی مروتو کې د جون په 28 ماښام پاکستانی ډرون کاپټر برید کې شپارس عام کسان جوبل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. خو پولیس او امنیتی چارواکي بیا وایي چې دغه ډرون کاپټر نه بلکې د مارټر یا ون ګولا پریوته. خود شپړس جوبل کسانو تصدیق کړي. دا په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړي چې خیبر پښتونخوا کې د ډرون بریدونو په اړه آزادې پلټنې وکړي او د عامو خلکو وژنه کې ککړ چارواکو ته سزا ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې ویلي چې روان کال ډرون بریدونو کې د غلطه اوله سام کسان وژل شوی دي او پاکستانی واکمن خیبر پښتونخوا کې عامو خلکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي. ځایي خلک او پولیس وایي چې کیچی کمر سیمه چرته چې وسله والو فعالیتونه دي د غلطه برید شوی. د لکی پولیسو یو افسر چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د فوز اماړي کو څنګه دغه راپور وړاندې کوي. خو مشال ریډیو ته هغه تصدیق وکړ چې دغه برید کې شپاړس عام کسان ژوبل شوي چې د فوز لخوا ویشتل شوی ماټر ګولا په عامو خلکو پریوته. نوموړي وویل چې دغلته د وسله والو ضد د فوز او پولیسو کاروایي روانې دي. د لکی مروتو اوسیدونکي لیاقت سیام مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید ماښام په وخت په یو میدان کې وشو چې ګڼ خلک دغلته موجود ول او شپړس کسان یې ژوبل کړل.
تیر مخام لکی مروت پسمنده سیمه ده کیچی کمر یو ډرون حمله شوی ده. صدا هم وایي چې ګولا چې درې دي سکیورټي فورسز په خپل مدې حواله سره سم موقف نه دی اخلي. البته چې کوم سکیورټي ایجنسی دی هغه دا وایي چې دا ډرون حمله وا او دوی ته د ترهګرو اطلاع و چې دغه ځای کې موجود دي. شپړس چې کوم عام مقامي تنان و هغه ژوبل شوی دي. ماشومان هم دي، ځوانان هم دي او بوډاګان هم دي. چونکی دا سیمه ترهګری نه ډیره زیاته متاثره سیمه ده. دینه مخکې هم دغه ځای کې په سکیورټي فورسز هم باندې شوی دي. دغه ځای کې کاپټن بشمول یوشمیر پاک فوجونان هم دغه ځای کې شهید شوی وو.
د دې وړاندې د جون په 28 جنوبي وزیرستان مکین کې په یو ډرون برید کې د سکول یو ماشوم مجل شوی او 15 نور ژوبل شوی ول. د مای په 19 میر علي حرمه سیمه کې ورته برید کې د یو کور سلور ماشومان وژل شوی ول او د کور نورې خزینه او ماشومان یې ژوبل کړي ول. چې د سیمه خلکو احتجاج په توګه د هغې مړي د میر علي فوزي کیمپ مخې ته ایښي ول او پرلت یې پیل کړی و. د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډرون او ماټر ګولو د خلکو په کورونو پریوتو زید په وار وار پرلتونه شوي. خو حکومت فوز لخوا ورسره په وار وار مذاکرات هم بیا شوي او د عامو خلکو د تحفظ ژمنه ورسره شوي. فوز په دې اړه په وار وار دعوی کړي چې د غلطۍ وسله والو زید عملیات توند کړي او د عامو لس خیال ساتلی شي. خو ځایي خلک تور پورې کوي چې د غلطه د وسله والو زید چې کاروایی کیږي نو ښکار یې عامو لس ګرځي. د ډرون کاپټر نه ویشتل شوی بمونه او مارټر ګولې د عامو خلکو په کورونو پرې وځي چې خزینه او ماشومانو ته مرګ ژوب لاړوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د خبرونه په دې برخه کې جنوبی وزیرستان ته ورزو. د جنوبی وزیرستان د انګور ډي سي می اوسیدونکو د جون 28مه مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانستان سره تجارتي لار بندخ په وجه د سیمه اوسیدونکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ کړي. د سویلي وزیرستان انګور ډي سي می یو مشر بولانا تسبی الله وزیر مشال ریډیو ته ویل چې تجارت د پاره د سرحدي دروازې بندش په وجه د انګور ډي سي می اوسیدونکو ژوند او د ځلي تاجران د مشکلات سره مخ کړي. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشران وایي چې دوی د لارې دروازو او خلاصولو لپاره تیاری نیولی، خو د افغانستان طالبان حکومت د انګور اډي سرحدي دروازه خلاصولو ته تیار نه دي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره تجارتي لار بندش په وجه یې د سیمه اوسیدونکي ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی. د انګورډا سیمه یو مشر مولانا تسبی الله په دغه براکښې ویایي:
د انګورډ سکیم د خپل حقوقو په باره کې یو طویل جدوجهد او یو محنت او یو کوشش کړی و، د احتجاج په صورت کې او د درنه په صورت کې هغه مطالبه ته اوسه پورې حکومت په سنجیده نظر باندې نه دي کتلي. تر اوسه پورې موږ د انګورډ د بارډر ټرمینل سکیم ټریډ دی هغه ها بند دی، او د احتجاج سکیم خلک دي د هغې تقریبا د شپږو میاشتو مخکې دغه لیر خلاصه کړې ده. د تجارت دپاره تجارت ته د عزت ورکړی و، خو حکومت یې اوسه پورې هم په لیر خلاصولو کې سنجیده نه دی.
د انګورډ سیمې یو بل مشر محمد د افغانستان سره سرحدي دروازې بندش په واجه د خلکو مشکلات په درنګ بیانوي:
چې د انګور اډي بارډر ډېر شوت وخت کې چې 5/2023 په یوه کې مړ دی بار شوی، 2025 جون باندې اوس پر باندې تر اوسه پر د حکومت طرفه نه هیڅ د بارډر د خصوصول امکان نشته. چې د خطر مطالبه وي، دلته سکول و، اسپیټال و، دلته نتورک و، خو تر اوسه پر حکومت په یبن عمل نه کړی. تاسو د اور ورشه لکه څنګه په انګور اډي کې 0.5 ته به وسه پر اپچې ایمرجنسي به مور و او وشتل پر تر اوسه ورته اجازه و، اته د کومي طرفه نه اجازه و
مشال ریڈیو چې د انګورډا سیمه اوسیدونکي وشتنې په براکښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل:
څه ده چې مونږ خو افغان ګورنمنټ سره په دغه کې کوشش کړي چې یاره هغوی اجازت وکړي او دا ګیټ کھلا وکړي، خو فی الحال دغه طرف نه څه ګرین سیګنل نه دی راغلی، او څنګه چې دغه شي هغوی د طرف نه انشاءالله زموږ د طرف نه به سر رکاوټ پکې نه وي.
د افغانستان طالبانو حکومت له طرفه د انګور اډا سرحدي دروازې بندش په براکښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي، او د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د 2023 کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناکښې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تاک روتاک په وخت په مقامی خلک د پاسپورټ ویزې لګولی شوی شرط زر ختم کی، او د ضلع مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلی دی چې کا حکومتي چارواکیو د جون د رښتمې پورې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه د تجارت د پوره خلوص نه کړه، بیا و یې د سیمه اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا، او تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خیبر ضلع ولسی وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د دوی مرکزي روغتون ته د وابډا لخوا بجلی وربند کړل شوی او ناروغان پکې د علاج څخه محرومه شوي دي. دوی ویلي چې دا مهال د دې روغتون ټول شوبې تړل شوي او غیر فعاله پرتې دي. قبایلي دلو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په دې روغتون باندې خوشا 40 کروڑ روپۍ د بجلی د بلونو په مد کې بقایجات جمع شوي. نور تفصیل زمون همکار فرهاد شینواری راکړي.
په لند کوتل کې د خیبر ضلع مرکزی روختون بجلی بندیدو لامل ناروغان سخت کړاو سر مخ شوی دی. ناروغان ویلی چې دا مهال هلته ایمرجنسی شعبه، اپریشن تھیټر، ایکسری مشین او لیبورټری غیر فعال پراته دي، او روختون کې د بجلی د نشتوالي لامل د اوبو کمښت هم پیدا شوی دی. روختون ته یو ناروغ سره راغلی تن سمیع الله پردی ویل چې هلته په واډونو کې ارادا او ناروغان د علاج څخه محروم شوی.
لانډ کوتل کوم اسپیټال د دغله زو سرغنن د ایمرجنسی دا نو بیخي دا سي تیار دا چې لګا سارا چې په لانډ کوتل کې انسانا نه نه زکه چې دا خو ایمرجنسی دغله خو هر قسم بیمارم راتلای شي. دا سلا دا خو ډیر زیات تکلیف او مشکل جوړ دی، ډیر زیات به انتها تکلیف دی. په کار دی چې څومره زمون مشران دي چې دا غو روغاړي او زر تر زر دی غاړي چې بجلی ولا ټیکي چې په هر طریقې په هر شکل باندې په کار دی چې بجلی پکې ولګي وا مخ کې دی. په کار دی چې دا تر 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 بجلی غاو وکي چې د نورو علاقو ست طریقہ او ترتیب د اسپیټالو کې په کار دی چې لانډي کوتل اسپیټال ماغه ترتیب او طریقہ جوړه کی.
قبایلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو د خیبر ضلع و چارواکي شیراز خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ضلع په دې مرکزی روختون باندې د بجلی د بیلونو په مت کې خواوشا 40 کروڑ روپۍ بقایا جات جمع شوي دي، نو ځکه یې بجلی وربند کړې. په لنډ کوتل کې د خیبر ضلع مرکزی روختون ایم ایس احتشام خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی سمو د مخ کې وابډا محکمې سره دا ستونزه هواره کړې وه، خو اوس یې یو وار بیا بکایچات جمع شوي او په دې لړ کې د خیبر پختونخوا صحت محکمې ته خبرداری ورکړی چې دغه ستونزه دې په مستقله توګه هواره کړي.
14 کروڑ بکایچات او 14 کروڑ کې ورته 7 کروڑ ما ورکړي، او 7 کروڑ مې ورسره په دې شرط ما چې تبه ما ته زما چې کم میټر بار گریډ کې لګېدلې اب مال دن نه راوړي، زما هر بنگلی هر ہاسٹل ہر کمرے تا بل بل میٹرائزیشن بکے، او 7 کروڑ بدی نہ پاس بیا در کوم. دا زمونگا اگریمنٹ شو 7 کروڑ رانا واغستلی بے پک زما ٹرانسفر شو. اغا چکم 7 کروڑ ما ور کڑی وی 7 کروڑ پاتی وی، اغا 7 کروڑ چکم دے نو بیرتا لاڑے ور رسی دے دا 20 کروڑ نہ مورا خوتا اخوا واخ دی دل. نو اسی را بانی لوڈ شیڈنگ دے 20 گھنٹے کو دے کے دا پروینشل ٹاسک فورس میٹنگ شیو اگے کے پرنسپل سیکرٹری ٹو دا سی ایم اغه چیر کړو، اغه ورته پکې دا ویلیو اغه به لیټرم کړو ویکسین ته چې دې کې د چې د ایم ایس موقف ټیک ته.
قبایلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ په خپل د رسکی ویلی چې په خوابه وفاقي حکومت د سبسډای یا رعایت په مت کې سالانه دوی ته د قبایلی ضلع د بجلی د بلونو لپاره په میلیونونو روپۍ ورکولې، خو 2016 او سږ کال 2015 کې ورته دغه روپۍ ور نکړل شوې. نو اوس به قبایلی ولس او هلته موجودې ټولې سرکاري ادارې خپل بیلونه په خپل جمع کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
د مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان حکومت یو دل بیا د بلوچ یو والی کمیټه مشر ډاکټر مہرنگ بلوچ یو د هغی سلور ملګری د 1500 ورځو لپاره د کوټه په زندان کې ساتلو امر کړی دی. دا امر د بلوچستان د حکومت د کورونو چارو محکمې د کوټه زندان چارواکو ته کړی. ډاکټر مہرنگ بلوچ یو د ملګرو بند مودا چې امن اعظم ګډوډي قانون د 3 ایم پی او لمخې د 22 اپریل څخه پیل شوی و، د جون پر 22 پای ته رسیدلې و. دا سلورم ځل دی چې د بلوچستان حکومت د دوی د بند مودا وغځوله. په دې اړه باندې تفصیل نیاز لري.
د لادرکه بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یووالی کمیټې مشران وایي د بلوچستان حکومت د جون په 20 د بلوچ یووالی کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچي او د سلور نورو مشرانو د بند مودا د عام نظم د ګډوډي قانون 3 ایم پی او ماده لمخې د نورو 15 ورځو لپاره غځولې ده. د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي ډاکټر سبیحه بلوچي د جون په 28 مشال لیډیو ته وویل ډاکټر مارنګ بلوسا او د کمیټې نورو مشرانو بیبو بلوسا، د حقی پلار غفار بلوس، صغیبت الله شاجی او بیبرک بلوچ روان کال د مارچ په 28 منیټه په کوټه کې د پولیسو لخوا نیولې شوې وو او لدری ایم پی او لمخې د کوټې په زندان کې بندي وو. نوموړي وایي د بلوچستان حکومت لخوا دا څلورم ځل دی چې د مارنګ بلوسي او نورو مشرانو په دری ایم پی او کې د بند موده غځوي. د بلوچستان حکومت د کورنو چارو محکمې دا نوی امر په داسې حال کې کړی دی چې ډاکټر مارنګ بلوسي او د نورو ملګرو په زندان کې درې میاشتې بند د جون په 28 پای ته رسیدلې دی. د بلوچ یک جهتی کمیټه غړي ډاکټر سبیحه بلوچ د حکومت دا امر سخت خندلې دي او د مارنګ بلوچ او نورو ملګرو د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې ده او د بلوچستان حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني بللې دي.
نه صرف های کورټ می چیلنج کیا بلکې اس وقت سپریم کورټ می بھی
د حکومت دا ګامونه موږ په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی ورسره د پاکستان په سپریم کورټ کې مهم خاص چمکړې دي. د جون په 28 د مارنګ بلوچ او نورو مشرانو د بند مودا پوره شوی وه. حکومت هغوی په غیر قانوني توګه بیا هم بندي ساتلی دي او اوس یې په غیر قانوني توګه د هغوی د بند موده وغځوله. موږ د بشري حقوقو نړیوالو ادارو ته خاص کوو قانون چې موږ په ضد کارول کیږي د دې په ضد دی خپل غږ پورته کړی
استعمال کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے.
ډاکټر سبیحه بلوچ زیاته کړې چې د مارنګ بلوسي او نورو ملګرو په دری ایم پی او کې د بند موده چې د جون په 28 پای ته رسیدلې وه باید د هغوی د قضیې اوریدنه د بلوچستان های کورټ مشر قاضي چیف جسټس په مشرۍ بورډ کې شوې وي. خو نوموړي وایي چې دا مهال په بلوچستان های کورټ کې مستقل مشر یا چیف جسټس قاضي نشته ځکه دغه اورېدنه هم د ځنډ ښکار ده. ډاکټر سبیحه بلوچ زیاته کړې او حکومت د هغوی د بند غځولو لپاره بیلابیلې لارې او چارې کاروي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت یې د امنیت په ځای ساتلو لپاره دا ګامونه اخیستي.
بلوچستان میں جو
سچویشن ہے وہ بڑا جو چیلنج ہے. وہ دیوائی پا بلوچستان کے دا امن و امان وضعیت یوستر چیلنج دے او دا دی حالاتو دا خوالی لپارا حکومت وقت پا وقت بیالا بیال گامون اخلی. بلوچ یک جہتی کمیٹی چیزان سلائز گرنی خو پا حقیقت کی دا حقوی مشران او دا ڈالا سلائز ندا دا دوی تاو ترخوالی او پر تشدد مظاہری او کڑنی ٹولی نڑی لی دلی دی. نو حکومت لدوی سرا پا قانونی ڈول چلن کبی او دا قانون لمخی اقدام کبی او دا دوی دا کڑنی ٹول ثبوتنا موجود دی.
اس کے شواہد موجود ہیں.
شاہد رین زیادہ کڑے پر امن احتجاج دا ہر چا حق دے خو خلق در ریاست پزد را پارول سرکاری ودانو تا زیان رسول سڑکونا و قومی لار تڑل او اولس تا زیان رسول با حکومت چاہتا ہم اجازہ ورنکڑی. بلخوا بلوچ جہتی کمیٹھائی دا بلوچستان حکومت دا تورونا تل رت کڑی او ویلی دوی دا خپلو لادرک خپلوانو دا خوشی کولو لپارا تل سلائز مبارزہ و پر امن احتجاجو نکڑی دی او دا با دوامدار ساتی. بلخوا دا پاکستان دا بشری حقونو کمیشن هم د مارنګ بلوسی او نورو مشرانو په بند ساتلو په حکومت نیوکی کړي او دای د بشری حقوقو سرغړونه بللې ده. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د سن صوبې مشر خضر حیات د جون پاتشتما مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی دا غنی چې پر امنه مبارزه کوونکې بلوسانو سره د حکومت او ریاستي ادارو لخوا ناروا چلند روان دي او باید دا د سمدستی ودرولې شي.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ مطالبہ کرتا ہے
دا پاکستان دا بشری حقوق کمیشن دا غوښتنه کوي چې ټول نیول شوی کسان د سندستی خوشکړل شي. د دې هیواد په قانون کې هر چاته دا حق ترلاسه دي چې د خپل غوښتنو لپاره پرم نه احتجاج وکړي. بلوچ ایک جهتی کمیټه هم پرم نه احتجاجونه کړی دي. حکومت یې پر ضد طاقت کارول دي. د هغوی د ختمولو هڅې کړې دي او نارینه سره خزینه غړې هم نیولې دي کم چې د غندنې وړ دي.
د
بلوچ یک جهتی کمیټې مشران په بلوچستان کې د خلکو په جبري توګه لادرکه کولو تور د پاکستان په امنیتي ادارو او فوج پوری کوي خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي. د پاکستان د فوج ویان لیفټنټ جنرل احمد شریف په مای میاش کې په یو غونډه کې دا وکړی و چې بلوچ جهتی کمیټې او مارنګ بلوسا د ترهګرو ډلو ملاتړ دي او باید هم هغه سي رویه ورسره وشي. بلوچ یا جهتی کمیټې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا تور بے بنیاده او د مظلومو خلکو د غق خاموشه کول بللی دي. د بلوچستان د یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او لسګونه نور فعالان د مارچ په 28 په کوټه کې د خپلو گرفتارو ملګرو د خوشی کولو لپاره د احتجاج په محل نیول شوی ول. تر هغې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لوفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ دي خوشی کړي او د سولیزو مظاهره چانو په ضد دی له سخت چلن ډډه وکړي. بلخوا د مارچ په 29مه د پاکستان تر سلو زیاتو نومیالیانو، سیاستوالانو، وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو وزیر اعظم شهباز شریف ته یو پرانستی لیک هم استولې وو چې پکې له نوموړي څخه د مارنګ بلوچستان په ګډون د ټولو بلوچ فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
داس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د خبرونو د لنډیز. پولیس انتظامیه او پوز وایي د میرعلي په خدي مارکیټ کې د پوز په موټر ځانمرګي برید شوی دی چې پکې دیارلس پوځي سرتیري وژل شوي او د لسو سرتیرو په ګډون څلیرویشت نور کسان ژوبل دي. په میرامشاه کې د پولیسو او پوز چارواکو مشال لیډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر په غواګای موټر کې سپور وو او خپل له بارودو ډک موټر یې د پوز له قافلې د ګاډو سره وجنګولو چې پکې دا مرګ ژوبله رامنځته شوه. د پیښې ذمواري د پاکستانی طالبانو حافظ ګل بہادر وسله والی ډلې قبوله کړې. د لکی مروتو خلک وایي د پاکستان د پوز په یو ډرون برید کې شپاړس پولیسي کسان ژوبل شوي دي چې ماشومان هم پکې دي. د سیمې اوسیدونکي لیاقت سیام د جون پر 28مه مشال لیډیو ته وویل چې تیر ماښام په کیچی کمر سیمه کې د لوبو په یو میدان کې ځوانان په سپورټ اخته وو او ګڼو نورو ننداره کوله چې دا برید وشو. په سوات کې وکیلان، مدني فعالان او د سیاسي ګوندونو استازي هلته د سیلاب پر مهال د ژغورنې د ناسمو انتظاماتو خلاف مظاهره کړې. د جون پر 28مه په سوات کې دا مظاهرې وروسته له هغې ترسره کیږي چې یوه ورځ وړاندې هلته سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانو نه واړول. چارواکي وایي چې په کورمه کې تر بانانونو وروسته خوړونو کې سیلابونه راغلي چې له کبله کرنیز ځمکو، کورونو او سړکونو ته زیانونه رسولي دي. حکومت وایي چې د نقصانونو سروې پیل کړي. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې ناسرګند وسلوالو د جون پر 28مه یو پولیس په ډزو وجلې دی. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. شاعر، لیکوال او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ غړی شیرین یار یوسفزی تر اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. شیرین یار یوسفزی د خیبر پختونخوا په سوابه کې د زروبۍ کلي اوسیدونکی و. د روغتیا د کارکونکو په وینا په تیر یو شواروس کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان په غزا کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند امکانات نږدې شوي دي، خو فلسطینیان په غزا کې د بشري ناورین سره مخ دي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو. د خبرونې په لور راځو او یو راپور تاسو پام راګرځو. ورځو سوات ته. په سوات کې د سیلانیانو په سیلاب کې په ډوبېدو منګور کې احتجاجي مظاهرې شوي. پیښه کې د مړو شمیره یولسو ته رسېدلې. پنځه لادرکه تنانو کې نن دوه نورو مړي راایستل شوي. د دوه نورو لادرکه تنانو لټون لا روان دی. بلخوا صوبایي حکومت د پیښې په ترڅ کې د سوات ډپټي کمشنر په شمول څلور نور افسران معطل کړي. حکومت وایي چې د پیښې په علاقه چا تحقیقات روان دي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د جون په 28مه نیټه سوات منګوره کې د یو ځای نه شپاړه سیلانیان اوبو وړول چې پکې د لسو سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوي. درې سیلانیان جمدی رویستې شوي او د دوو تنانو لټون روان دی. په دغه پیښه ځایي اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکې کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې ګیر ول. د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ قصوروار ځلي انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې غني. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرسته نور کولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مړي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لوی وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي رويستل هم دي.
انشاءاللہ سبا دا اول لسا تل لسا با کارام کی بات آئی یا با ببل سے کی بات آئی او دا شرم مقام دارے نن پنجاب منگوری پتے خان دی کہ منگ دا ماں پی حرمتی کری دا.
د منګوري بای پاس مظاهره ته ورغله د سلام پور رحمان نبی وای چې د سیلانانو په سند کې په ډوبېدو ډیر غمجن دی. د د کورنۍ هم په دې غمجن ده ځکه اوس د وجونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه ده څکلې، په الله مې قسم یې که ما سهار چای څکلې زه راغلی یم دې احتجاج له د جدي سیند ته ګورم، د دې نه هغه کړي کې او هغه اصلي کې راځي د هغې وجه دا زه رارسېدلی یم، خو زه د الله پکړو نه اچاروم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم، خو ما وي چې دا بیانیه او بار څوک بیانې نن تاسو رالی تاسو بس ذاتت دا دی هغې دومره کړکې وستې دي چېرته اسمانه پورې هغه تللي دي، هغه کړکې به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي ځکه چې مونږ هغو نه دي بچ کړي او ټول خلک چې دی هغه په موج مستیانو کې واده وو. پنځه شپږ تنه درېس کې راغلي وو، په وردیانو کې رالو خپل بوټان او وردیانې راوړي، په وردیانو په بوټانو مونږ څه کوو واپس لاړو هېڅ به سره هم نه وو.
د پیښې په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شهاب علي شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته یې خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د تحصیلي بابوزۍ، د تحصیلي خوازخیلي او ریلیف کمشنر د څوکو څخه لر کړی، دغرنګ د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لر کړی چې متاثره خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټري سیدو شریف کې غونډه کړې او د سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوبي هم په دغه پیښه د څوکۍ څخه لر کړی. چیف سیکرټري وایي چې متاثره کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې تر څنګ د پیښې په اعلی کچه تحقیقات شروع کړای شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبري غړی ده او زموږ همکار اشتیاق مسید په جنوبی وزیرستان کې د مایوبینو په اړه باندې دا راپور را لېږلی.
سویلی وزیرستان اپر ضلع کے پمائن 14 کے معذور شوی کسان مشال ریڈیو تا ویلی دی چې حکومت مرسته نور سره کوي چې په وجه یې ژوند سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د کوټکی سیمه اوسیدونکی کبیر الله د خپل ژوند مشکلات په دارنګ بیانوي.
اوس مشتا شدید د مشکلات چې د مشکی مې د درابړ په شته د مکمل په خاتمه ول دي. د مش په 2019 شي یک ایوای واچول دی سفر مشتا بل افشان
د کوټکی سیمه اوسیدونکی تاج محمد ویایی چې په سیمه کښې ماین 14 کښې معذور شوي کسانې سره حکومت تر اوسه پورې مالی مرستې نه دي کړي.
په 27/3/2016 یې ورکولی او د مو سره هېڅ امداد نه دی شوی. دوی چې مینسینه راته کارلي دي په یوه تاکون کار ورته یې په داسې دنیا مینسینه کارلي دي. موږ څومره حکومت دا اپیل کړی دی چې موږ خو یې ظالم شولې خو مزي چې دا نور خلق ظالم نه شي. حکومت دا اپیل کوه دوی ته د پښې څه طریقه راته جوړه کړو چې موږ دا سرکاري هسپتال وي څه په ساړه روغه شي راته جوړ کړي چې لکه موږ په وزیرستان شه چې یک یو هسپتال راته جوړ کړي هم چې
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع امائن 14 کښې معذور شوي کسانې غوښتنې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان مخې ته کښې شوې، هغوی په ځواب کښې وویل
دا
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نو وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع په ځمکه کښې خوندي ماینونو صفا کولې د پوره د پوځ ټیمونه خپل چار شیرې کړی دو. خو د سویلی وزیرستان ضلع اوسېدونکي ویایي چې د ضلع د ځمکې نه د ماینونو صفا کولې د پوره د حکومت زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی.
تاس مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو مومند تا په مومندو کې د سرحدي سیمې خلک غواړي چې هغه ته د امنیت سیمه کې د آبادی او د خلکو د بیا واپس اید لپاره باید د جلال آباد سره تړلې تجارتي او ولسی ګوسړی کنده ولاره دی خلاص شي. د غلاره د عسکري اپریشن بریښنا اول په دوران 2013 کې بند شوی و. نور تفصیل شانواز ترک زیراک.
د مومندو مغربي سرحد سره نږدې خلک وایي د جلال آباد ښار ته وتلې د ګوسلۍ کنډو لاره دې خلاصه شي. دغه لاره چې 15 کاله وړاندې بنده شوې وه بیا خلاصه شوې نه ده. دغه لاره د مومندو نه نږدې جلال آباد ننګرهار ته د تجارت او دغلته د میشتو ولسونو د تګ راتګ دپاره وه، خو بندښت یې هغلته ډېرې ستونزې رامخته کړې. ملک نادر منان کوډاخیل وایي د پیړیو راهیسې دغلته هیڅ عملي سرحد نه و. دا به نه وه معلومه چې ګوندې پاکستان او افغانستان په کوم ځای تقسیمیږي، خو د تقسیم او د ازغن شپول د وجې د دوی کروندې او زیات خپلوانې پورې غاړه په افغانستان کې ورنه پاتې شوي دي.
کومې دلته چې کومې قبیلې دي کوډاخیل پلم کوډاخیل اوسېږي، دی پلو چې کومه تمرخیل دي پلو متمرخیل اوسېږي. په دغه بنیاد باندې زموږ مړی ژوندی دی، روزانه په بنیاد باندې دی، هغوی زموږ خپلوۍ دي، رښتې دي. او دغه شانتې داخل به د ګوسلۍ د بارډر نه والا به داسې وي ما چې د کوډاخیل تمرخیل بالکل په بارډر پراته خلک دی. دا خل پېښور ته راځي، د پېښور نه تورخم ته او تورخم نه جلال آباد ته واپس هغه ځای ته راځي چې د کم ځای نه تلي. نو موږ دا ویلی شو چې د یو ګنټې مزل هغه په دوه ورځو کېږي او په ډېر غټ تاوان باندې کېږي. او کله چې سړی جنازې مړي ته رسي نو هغه تي خاک شوې جنازه تې شوي. دویمه خبره د رشتو د خپلوۍ ده چې یو خور پلو پرته ده، یو ورور دی پلو پروت دی، یو ورور دلته دی، خور یې هلته ده.
دغه عام تګ راتک او اقتصادي لارې د خلاصون لپاره د مومندو ولس ډېرې غوښتنې کړي. په دغه لاره سرحد ته نږدې تر ټولو اولنۍ د بایزو قبیله ده، بیا ورپسې خوایزي آباد دي. او د دغه سیمې خلک وایي دغه لاره چې آباده وه په لسګونو ټرکونه به د روزانه په حساب سره د مومندو نه ننګرهار ته او له هغه ځای به مومندو ته راتلل. تبصیر مومند خوایزو اوسېدونکی دی، هغه وایي دغه لاره د عسکري اپریشن په دوران بنده شوې وه، خلک کډوال شوي، خو هغه خلک ډېر کم خپلو سیمو ته بیا راستانه شوي. د ده په خبره چې نور بیا په بندوبستي سیمو کې ژوند کوي.
د تحصیل خوایزو خلک البته ټول راغلي دي، داسې یو 40% دا به پاتې، ځینې د غربت د وجې پاتې، ځینې به په خوښۍ باندې پاتې شوي. خو د تحصیل بیزو چې کوم خل دی هغه تقریبا اوس هم زما په خیال باندې 90% خلک هغه اوس هم د ملک په مختلفو ښارونو کې دي، یا اپله به افغانستان ته اوښتي دي، هلته ایسار شوي دي. نو هغه هم بیرته راتګ غواړي. دلته بارډر ورته بند دی، نو کدا بارډر چرته خلاص وي نو دا خل به ډېر په خوشحالۍ باندې راغلي وي، او کم د ناچارۍ او د غریبۍ د وجې چې هلته میش دي پراته دي نو هغو به ډېر په خوشحالۍ باندې او ډېره په اسانه باندې راغلي وي.
د دغه لارې په شمول د باجوړ د نواپاس او تر چترال ارندو پورې د لارو د خلاصون خبرې د 2019 کال راهیسې روانې دي، خو لا هم په کې هېڅ داسې ګام نه دی پورته شوی چې ګنې تجارت او یا ولسی تګ راتګ پرې وشي. د مومندونو د قومي اسمبلۍ غړی ساجد مومند څو ورځې وړاندې د افغانستان سره د ځینو سرحدي لارو د خلاصون لپاره د جوړې کمیټې سره هم لیدلی وو.
نو په کار دار چې دا ګورنمنټ چې کومه دی چې دومره وکړي چې زیات نه چې کم اس کړي دوه لارې کولاو کې، ځکه چې هغې دپاره ایفایي او انکم ټیکس مختلفې ادارې ارینج کولې. نو دې باندې پرون زمونږ خبره شوې ده. دا ده چې زمونږ حقیقت دی، زمونږ د قبایلو د راپورته کېدلو دپاره، دلته د روزګار شروع کېدلو دپاره ذریعه صرف او صرف دا ده چې زمونږ څومره افغانستان سره پولې دي دا ټولې کولاو شي. نو دلته به قبایلو کې روزګار شروع کېږي، ضرور به مطلب دا رهي چې دلته ورسره امن هم راځي.
څه موده وړاندې د مومندو انتظامي چارواکو ویلي وو حکومت دوی ته د لارې د خلاصون اجازه ورکړي، بیا دوی تیار دي چې هغه ته سرکاري ادارې لکه کسټم او نورې ورولېږي. خو دوی زیاته کړې وه چې لا هم ورته د لارې د خلاصون وینه نه ده شوې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ آئینی بنچ لخوا د قومي او صوبایي اسمبلیو د ځانګړو څوکو لپاره د تحریک انصاف د نااهله کولو پریکړې وروستو تمه کیږي چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالف غړو شمیر به له 22 څخه 250 ته لوړ شي. دا چې خیبر پښتونخوا کې به په اسمبلی کې په حکومت سم منفي او په مخالف ډلو به سم مثبت اغیز وغورځیږي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راغونډ کړی.
دا اوس مهال د یو سل شلو کسانو خیبر پښتونخوا اسمبلی کې درې نوي د تحریک انصاف سره تړل لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي دي. په داسې حال کې چې د ښځو او غیر مسلمو لپاره ځانګړې شوې 25 څوکې په دې خالي دي چې سپریم کورټ کې په دې اړه مقدمه روانه وه. دا چې د آئینی بینچ د پریکړه وروسته مخالف ګوندونو ته دغه څوکې ترلاسه کولو سره به څه نوی بدلون یا اغېز وغورځېږي. نو پېښور کې خبریال او شنونکي چې اسمبلی کاروان هم کور کوي لحاظ علي مشال لیډو ته وایي چې پاکستان تحریک انصاف ځینې غلطۍ کړې وي، لکه د ګوند دننه ټاکنې نه کول، د خپل وکیلانو په وینا سنی اتحاد کونسل تدلل او دغه ډول نور. اوس به سنټ ټاکنو کې هم مخالف ګوندونو ته څوکۍ ترلاسه شي او صوبایي اسمبلی کې هم شوخه 25 څوکۍ د دوی مخالف ترلاسه کړي.
پاکستان تحریک انصاف ډېری غلطۍ کړي، یغې خپل چې کوم اندرونی انتخابات کول او هغه وینه ده کړي. به د انتخاباتو په وخت کې د سیاسي فیصلو په ځای باندې د وکیلانو فیصلو ته ترجیح ورکړه، هغه کې هغه نورم گیر شو. کله سنی اتحاد کونسل تازه د هغه د وجنه فیصله چې کما د آئینی بینچ را الله هغه د پاکستان تحریک انصاف خلاف را الله. اوس په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په یو قسم لا دوی د 25 چې کوم نشستونه د هغه نه محروم شو، چې اوس په خیبر پختونخوا اسمبلی کې به اپوزیشن مضبوط شو. یو خو سه پر اپوزیشن د خبرو جوګنو چې وی د اسمبلی اجلاس را وخته، دوی به د اسمبلی اجلاس را غواړي. اوس که د سنټ انتخابات کیږي، نو د سنټ انتخابات لپاره تقریبا د اپوزیشن غړو د دوه والا تدریو پورې نور نشستونه ملاویږي. ورسره په حکومت به یو دا هم دباو وي چې که اوس هغوی کې سفارور بلاک جوړیږي یا داسې څه نور څه قاعده کیږي، نو هغې د وجه نه به په حکومت یو پرشر وي ځکه چې حکومت تر اوسه پورې د 20 او 93 په اعدادو شمار کې، حکومت به اوس د 93 او 52 په اعدادو شمار کې راګیر وي.
پېښور هایکورټ کې وکیل او د پاکستان تحریک انصاف مقدمه کوونکی زاهد الله زاهد وایي چې د آئینی بینچ دا پریکړه بیخی د قانون او د آئین پر ضد ده.
بالکل، د الیکشن لازم خلاف ورزی ده او د آئین هم خلاف ورزی ده. باقی دومره کمنټ په دې باندې کافی دي چې کم د کانسټیټیوشنل بنچ دا فیصله ده، نو په جوډیشل هیستوري کې په لزل د اتو ججز فیصله وا او د سینیئر ججز فیصله وا، هغه او جونیئر ججز سیټیسفاید کا دینا غټه خبره بحیثیت او قانون دان ما د پاره د شرم نشتا. بل د ریویو د پاره خپل پیرامیټرز دي. اول خدای رشیدا به هغه جان اوری چې کوم ججانو دا فیصله ورکړي. دویمه خبره دا د ریویو د پاره صرف دا ده چې آیا ججانو یو داسي خبره چې هغه هغه ټیم کې موجود وي او دې دا غینه صرف نظر کړي، یا یو داسي خبره چې هغه دا غي په نالج کې نه فیکچوال خبرې لا باندې خبره نه. بل خبره دا ده چې څوک لا دا ده چې ریویو به هم سیم بنچ اوری، سیم ججز به اوری، نو فیصله کړي سپریم کورټ و، نو ریویو به هم سپریم کورټ کوي، آئینی بنچ باندې کوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دا د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ کوونکي درې نیمې څوکې ولې مخالف وویشتي. خو دې پریکړه وروسته به د مخالف ګوندونو څوکې د شوخه 25 زیاتوالي سره 250 ته ورسي. خو بیا پېښور هایکورټ کې وکیل سجید پریدي چې آئینی مقدمه هم کوي وایي چې د آئینی بنچ دا پریکړه بالکل هم د آئین قانون او د الیکشن د قانون مطابق ده.
په آئین کې او په الیکشن اکټ 2017 کې دا دي چې رقمه پارټي کله الیکشن وکړي د کومه پارټي نه، نو هغه به دغه پارټي چې کوم دی د ریزرو سیټ د پاره لیست هم جمع کوي، دغه خپل ټایم دی. خو په دې کې چې د تحریک انصاف چې څومره امیدوارانو هغه الیکشن چې کوم دی د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ باندې کړي وو، او لیست چې کوم دی هغه د سنی اتحاد کونسل نه د ریزرو سیټس نو جمع کړي، لیست دو جمع کړي دی د پی ټی آی تحریک انصاف په د پټه نه ریزرو سیټ د پاره، او دو چې کله الیکشن کړي دي سیټونه ګټلې دي، نو هغه د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ ګټلې دي. نو بیا دو دلته پېښور هاي کورٹ کې چکم ریټ کړي او نو اغم پاکستان تحریک انصاف کړي دي، هغه سنی اتحاد کونسل کړي نو چر موږ ته دی ریزرو سیټ ملاو شي. بل په الیکشن اکټ کې او په آئین پاکستان کې دا دي چې را تکلا سیټونه وګټي نو دا خپل ټایم دی پغه کې بوتل لیست جمع کړي، هغه سنی اتحاد کونسل نو جمع کړي، نو په دې وجه هاي کورٹ چکم دی دا بیا خارج کړلو. نو دې وجه نه چکم دی دا فیصله زما په غسرہ چې د آئین او د قانون مطابق دی.
دا په مړه د سپریم کورٹ آئینی بنچ د دې ورسته پریکړه ورسته د مخ مخالف گندونو جمعیت علماء اسلام فی په صوبای سملا کې نورلس د مسلم لیگ نون شپارلس د پیپلز ګوند یولس او د عوامي نېشنل ګوند او د تحریک انصاف پارلیمنټیرین در درغړی شامل وی. مارچ 2023 کې هم پیښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل ته دغه ځانګړې سوکې نه ورکولو پریکړه کړې وه چې پر پاکستان تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل سپریم کورټ ته اپیل کلاړو. بیا په 14 جولای سپریم کورټ سنی اتحاد کونسل ته دغه ځانګړې سوکې ورکولو پریکړه وکړه په کوم چې قومي سملې عمل ونه کړ او الیکشن کمیشن پہ اعتراضات پورته کړل او د ټاکنو کمیشن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د دې پریکړې پر ضد د نظر رسانه درخواست کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راغلم. نن د پاکستان په شمول ټول نړۍ کې د ورکوټي کاروبارونو ورځ لمانځل شي چې مقصد دې د دې کاروبارونو اهمیت او ضرورت او کاروبار کوونکو ته ورپی خوستونځو پاړه شعور را بیدارول دي. په دې اړه باندې تفصیل د مونږ همکاري خالدانی حاضر برابر کړي.
چار سدی سره تعلق لرونکو وجیحه کفایت چې یو ځد کوونکو دا تیرې سمودي رهسي آن لائن د کپڑوں کاروبار پیل کھڑے دے چې اوس پر ډیرا خوشاله ده. مشال ریډیو سره خبرو کی وجیحه کفایت اوی
ما خپل کاروبار شروع کړی دی د کورنا او ډیر لګ انویسټمنٹ سره او زما سود زما اراده دا و چې خپل تعلیم په خپل پیسو باندې وکم او ما غوښتل چې زما په شان نورې ماشومانې خزې لوی وړې ټول ته دا سبق زور کم دایو لار ورته زو خیما چې هغه خپل ځان فائنینشلی سٹیبل کی چې هغه بچا باندې ڈپینڈنٹ نی. فار ایگزامپل اغوی ته د کور ته طرف نه سپورٹ نی تعلیم نشی افورڈ کولے یا اغی دمرا مالی حالت دمرا ٹک نی چې لکه اغی مخ کے سبق ہوئی نزاوی ته دا لار خول غوړم چې اغی مخ کے لاړ شي په خپل ځان مالی لحاظ سره انډیپندنٹ کی.
بلخوا د پیښور ما هم 13 کلونو راهسي د بیګونو او کپړو کاروبار کوي. دا وای پښتنا ټولنه کې خزو د پاره کاروبار کول ګران دي ولې بیا هم دوی همت نه دی بیللې او کاری جاری ساتلې دي. دا وای د دې کاروبار په وجه د خپل کور ټول ضرورتونه پوره کوي. ما هم وای باید نورې خزې هم کاروبار طرف ته راشي او معاشی توګه باندې خود مختار شي.
ہاتھ پہلانے سے اچھا ہے کہ بندہ اپنے محنت کے بل بوتے پر اپنے لیے کچھ کمائے کچھ ارن کرے اور جو وومنز امپاورمنٹ ہے.
دعوی چانہ گستو پزے بایت خزی پر بلا کھا رکھڑی لاہور اور کراچی کی خزی ہر یو کار کئی ولی خیبر پختونخوا کی کسو کار کئی ندل تکی ورتا پوخ نظر نشی قتلے خوبیا ہم زوائم چی خزولا ہمت ندی بیلل پکار او دوی تا چکم دے معاشی تو گباندی خود مختار کی دل کار دی. خاص طور باندې هغه خزتا چینو کرے هم نشتا او تعلیم یافته هم ندی
خاص کر وہ فیمیلز یا وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں.
د نوخار گلمینا کور کی د جامو گنڈلو ترسنگ د کپڑو خرسولو کار هم کئ. مشال ریڈیو سره خبرو کی گلمینا ویلی
ز سلیم کوما او د کپڑے کارم کوم خرسو مال ته زمغه تونا د سړو نغ نشتا دے مزدوری دا نو بس سناس خام خا د خزم لگی دې د پاره چې لږ ډېر کار خزم کوي نو زر لاس کې سفیسې وي سدګي ش ضروریات وي دې د پاره که حکومت څه کولی شي څه قرضه ورکولی شي نور څه داسې څه کاروبار دغه کولی شي ښځو د پاره نو دا به ډېر ښي. نو اکثر دلته د کل ماحول خو داسې چې ښځو له خو اجازت نه ورکوي سړي نو دې د پاره خو ډېر فایده مند دی چې ښځې کور کې دا کار کوي نور څه داسې خرڅولي یا څه کاروبار وي نو بس دې لپاره چې حکومت هم صدقه وچت کینو بس بیا لکه آسان بشي خو زندگی بم لکه دغه شي سړو ته بم لکه آسان شي ځکه چې دلته دونه بیروزګاری ده.
دغه کاروبار کوونکی میرمنې وای د دې هیواد خزی کولې شي کاروبارونه وکړي او معاشي توګه باندې خود مختار شي باید حکومتي کچه باندې د دوی ملاتړ وکړل شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ګلیشیر یا د واورې د غټانو د چاپیریال پوهان وایي چې د موسمي بدلونونو او ګرمۍ له وجې ګلګت، بلتستان او نورو غریزو سیمو کې موجود د واورې غټان ډیر په تیزۍ او بې وخت ویل کېدو روان دي، کوم چې نه یوازې د غټو سیلابونو خطر جوړیږي بلکې د ځاني زیانونو سربیره کروندې د اوبو د ځمکې د لاندې د کچې د کمیدو او اقتصاد ته هم ډېر لوی زیان رسوي. تفصیل پې شبیر احمد جان را لېږلی.
دا خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان دا چاپیریال ساتن ادارو چارواکو تر مخه په ورستی کلونو کې په گلگت بلتستان کې او د خیبر پختونخوا نور سیمو کې د گلیشرز ویل کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. وای دا خو قسمت نه د نړۍ غټ گلیشرز یا د وور غټانو درې نړۍ پاکستان سره تړلې دي، خو دغه گلیشرز او چاپیریال پوهانو په وینا لبه د مرغه د نړیوال تودوخه او بیا ځای اولس او حکومتونو لخوا هم په وخت نه پاملرنې دا گلیشرز د خطر سره مخ کړی دي او په تیزه سره په ویل کېدو دي چې له وجې دلته مالی او ځاني جن اړول شي او کړه هم دی. دیوای نړیوال اقلیمی بدلون او ځای عوامل د دې لامل دي. پیښور کې د چاپیریال خوندي ساتلو ادارې مشر ډاکټر حبیب جان په دې بابله مشال لیډو ته وای،
دنیا کې د گلیشیئرز کومه غټه سلسله دي، اغه درې دي، اغه کراکورم د هندوکش ته او هیمالای ده. دا درې وړ سلسله زمونږ ملک دا ټچ کوي، نو په هغه حساب سره کو ګورو زمو پاکستان چې کوم ډېر د الله پاک او مونږ باندې رحم دی. دا گلیشیئرز کوم دي، دا اصل کې دا یو غټه ذریعہ ده د اوبو لپاره او دا یو سټوریج ده. خو د بده مرغه نن سبا چې کوم د ماحولیاتي آلودګي ده او کلایمټ چینج ده، د هغې د وجې چونکه عالمی چې کوم ایوریج ټمپریچر ده هغه زیاتیږي ورو ورو، د هغې په وجه باندې چې کوم زمونږ د نیچرل چې کوم سورسز دي، د چې کوم گلیشیئرز دي، او بلکې پاکستان کې خو تقریبا 7000 نه زیات گلیشیئرز دي، خو به وخت د هغې ویل کېږي او هغه لاندې بیا زی او هغه ډیر زیات نقصانات کوي په سیلابونو په شکل کې او مختلف شکلونو کې.
په گلیشیئرز یا د ور په غټانو شړنه کون کې او ماهر ډاکټر اکمل مشال لیډو ته هغه ازباب خای د کم نوې چې د گلیشیئرز به وخت او په تیزه سره ویل کیږي.
زه به ویم چې مونږه میټل کروڑونه جوړو، بلډینګونه جوړو او دا کنستراکشنز کوو او دا روډونه جوړو، دا هیټ ګین یعنی د نور نه کم حرارت راځي هغه د زمکه باندې پاتې کیدو ذریعہ ده. په دنیا کې چې کم دی ګلوب باندې سونه دا د سونه کیږي، دا ماربل یو دا لګي او دا کټ کیږي، نو دا انرژي سٹور کوي. دویم انډستریز دي او اټوموبیلز دي، د دې نه چې کوم لګيږي انرژي ساري دوه پاره دا یو ذریعہ ده. دا په کم سپیډ چې سیوا کیږي ته ګور دا چنچې چې کندې نو یو سو کل په کیسن نو اوس چې په دې روډ باندې د میګو په شان ته رواني په هر جو کوسو مالت کې اوس چې سمره دا کال کې لګي پری دي او دا بلډینګونه او دا مونږ دا جوړو، نو دا به زمونږه چې کم دی نو حرارت به ساري او دا حرارت دا بدن ټمپریچر اوچتې نو دی کې دا ورس ټمپریچر هم اوچتې کې د شپې هم اوچتې
دا چر دی اغه سدي نو موړ جاته وی
په خو به وره کې دا په اکتوبر نوومبر دسمبر کې به شروع شو اب بیا ټمپریچر ور پسې خو به جمع شو بیا به کم دی نو اغه نه پس سلو ویل بلټینګ کې دو اوس وره کېږي اکثر په جنوري اند کې یا په فبروري کې او اغه پسې एकदम مارچ کې ټمپریچر دغه شي نو دی دا ورم او ځان سره گلیشیر هم بلټ کوي او دا گلیشیر چې مل کېږي نو دا بیا کول فورته وي دا گلیشیر اوټ فلو او دا سیلابونه بارانو تبعی او زمګ انفراستراکچر کمزور ده نو هغه وسره زیات افیکټ کیږي. نو کومګه دا سو ګورو را روان او دا کې چې کم دی کات بر روان دی او دا به پکار چې پدې باندې مونږ دا نیچرل ریسورسز چې کم دی پدې باندې حکومت سیریس ایکشن والی ځنګلات زمونږ واحد سورس دی چې مونږ دا هغه ریکوایرمنت پوره کوو. پدې پاکستان کې زمونږ د ځنګلات ډېر بد حالات دي.
دا چې حکومتي ادارې سګمونه پورته کوي چې د دې پسنه سره لاره مخنیوي ممکن کړي، نو خیبر پختونخوا کې د چاپیریال کمه مشر ډاکټر حبیب جان په دې باب لوي
زمون مین کار خو ریګولیټری دی چې مونږه انډستری او دغه ریګولیټ کوچی اوی انوایرنمنٹل فرندلی ټیکنالوژي انسټال کی او چې کوم دا خطرناک چې کوم کار باندې دا انډستری نه او هغه مونږه کوشش کوچی هغه کم نه کم دغه کو بهر تپریدو چې کوم کې هغه د وجه بیا ټمپریچر زیاتیږي او بل لارې چې مونږه انوایرنمنٹل اپروولز هم ورکو مختلف پروجیکټس ته نو هغه کې مونږه ګورو چې انوایرنمنٹ او او ایکو سسٹم ته کم نه کم نقصان وشي. اورال خو د کې د گلیشر حواله سره مختلف بیا پروجیکټس دی گلاف ته مختلف چکم نه بار ملکی فنڈنگ هم پکې دی او کلائمټ چینج پالیسی هم د صوبې لیول باندې جوړ کړي دا او هر ډپارټمنټ تم خپل رول پکې ور کړی.
دا چاپیریال په هان وای چې په تیر وختونو کې د نومبر څخه تر دسمبر پورې و پغرون وره وره دی او بلته پغرون زیر مشوي او ایساره بشوي. اوس په فروری او مارچ کې وره وشي چې د ګرم موسم لوجه په چټکه سره ویل شي چې د سیلابونو لامل ګرځي. ځای عوامل لکه ځنګلونه وهل، غیر پلان شوی ودانۍ جوړول، د سیلانیانو غټه شمېره کې راتګ او د نفوسو یا آبادۍ زیاتوالی او د انرژي ځنې ځانګړې طریقې د گلیشیر د ویلې کېدو لامل ګرځي. دغه پوهان وایي چې پاکستان کې دا وخت په 100% ځمکه باندې ځنګل دی، باید دا د نړیوال معیار 100% ته ورسول شي او په هر ښار کې کم نه کم 10% ځنګلونه وکرل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.